پیغامونه ومني وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق وژنې ته په اشاره وایي چې د خپل خدوست او د افغانستان خدوست او وطن پال افغان لاله سور کړه دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د کندهار د پیخي د څیړنې په تړاو د غلطي وایات استولې دي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې ډیر ژر به په کندهار کې وضعیت بیرته عادي شي. همدارنګ به په یو بل ریپورت کې واوري چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو په سعودي عربستان کې په یو اقتصادي کانفرنس کې له ګډون څخه انکار کړی. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې د مطالبه ډیره برخه په کندهار کې هغه پرونی پیښه ته ځانګړې شوې چې په کې د کندهار د ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس وشل شول. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله مند دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ته وشل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړي. د ناتو په مشرۍ د قاتم لاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکو ورسته لاغه ډزې پایل کړ چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له وی امنیتي غونډې ورسته دراوته په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلې ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د ناتو کمانډان سکاٹ میلر و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ټسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نه و. بلخواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیخه خوښین خودلی. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې د پاکستان لوی درسیز د حمله غندي. ویان د لوی درسیز جنرال جاوید خمر باجوله قبل وای چې نو چې د افغانستان سوله د سیمې د سوله لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له دفترم په یو خبرې شوی بیانې کې د برید غندل شوی او د سوله دښمنانو کار بل شوی. د هند صدر نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی خودلې او دایې خندلې ده. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله مندې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
election وهګم د پړاو ته رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمن او زه په تیر د تشدد د پیخو لکبله اندېخمن يم. خو د افغانستان خلک کولای شي پر خپل لاستاره وړنو و بیاړي. په پام کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لغزنی پرته د افغانستان پاتې ټولو درې درش ولایتونو کې سبا یعنی د تلې د میاشتې پاتې وشتمنې تر سره شي. د امریکا د خزانی وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځ شنبې وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نکوي. دا پریکړه وروسته لاغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدی کتنی ورسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نکړي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعت بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر 28 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 په استانبول کې لادرکه شو. دا ترکی رسنوی دا ریپورتون لمخې نو مولا د سعودي په کنسلګری کې د نن وژل شوی خصوصي چارواکو د اداوی رد کړی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټل وتکی د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوی او دواړه پیلوټان یې لادره کړي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال نه هدر شول الوتکی پیلوټان مخکې لدی چې الوتکه د جنوب لویدیځ کرسنادر سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله خوځار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري ژانسونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ښایي پیلوټان ژوندې وي، مګر مرستندوی ټیمونه تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیه دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو. دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1900 کلونو کې له جوړو شوو ال نه هدر الوتکو کار اخلي. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اورېدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا کندهار په ولایت کې د ولایت په ودانۍ کې د نن پرون له خونړي وبري درسته چې د دې ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول. څو نور کسان پکې ټپیان شول. ولسمشر اشرف غني وایي چې کندهار ته هیئت استولې دی او همدارنګه ډاډ ورکړی دی چې په دې ښار کې به امنیتي وضعیت زر عادي شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کندهار کې د ازادۍ رډیو له خبريال صادق رښتینی سره تماس نیسو. د چې پرون مخکې لدی چې دا پی خره منسته شي د غلطه د ولایت ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې ګډون کړي وو. د به د خپل سترګو لیدلې حالم را سره شریک کی او د تازه وضعیت نه به مو هم خبر کی. د کندهار لپی خو وروسته د افغانستان په امنیتی وضعیت د افغانستان د کورنوي چارو لپخانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکام لرو. د کندهار د امنیه د وژل شوی کمانډان جنرال عبدالرازق ژوند ته لنډه کتنه هم دراورو. که وختو د انتخاباتو په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو او د سیمې په مسلو کې اوري چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کندهار له خونړۍ حملې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکړ چې په دې ښار کې به وضعیت ډېر زر عادي شي. پرون مازدیګر د کندهار ولایت په مقر کې وسلوال ګارد په ډزو د کندهار امنیه کمانډان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمامون حسین خیل وواژه. په پیښه کې د کندهار والی زلمی ویسا، د پولیسو د 404 میوند زون کمانډان جنرال نبیل هام، د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول عزیز احمد عزیزي، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ټپیان شوي دي. افغان حکومت د پیخي پاړه د سیولونو لپاره له کابل کندهار ته یو جګ پوړې هیئت استولې. احمد تکلی پاړه رپورت لري.
تکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګ پوړې پلاوی د کندهار د خونړۍ پیخي په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یو وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړ چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د ولی په دفتر کې د پنځشنبه ورځې په پیخه کې وژل شوی دي. ښاغلی غنی په دې ویډیوي وینا کې چې تیر ماښام خبره شوه زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
له دې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 440 میوند زون قمندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کل په دین نام داشت از جمله محافظین والی سیبولت قندار بودن، شونی که اجرا میکنن که هدف اولیش یعنی سیبی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخورد لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عمل شنی درستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا د زه هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتی چارواکي د غونډو لټالاره د وټلو په حل کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیرن نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم ګډون پکې درلود. د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو واموریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنی قومندان د وژل کېدو له پیښې وروسته وایي چې سیمې ته یو هیئت استولی او ډاډ ورکړی چې په دغه ښار کې به وضعیت بیرته عادي شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي د کندهار په ولایت کې یوې خبري غونډې ته ورغلی و. د را سره په تماس کې دی رښتینی صاحب. خبرونه ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. د تکل صاحب رپورټ مو واورېده. تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتول غواړئ او کدا راته ووایئ چې اوس دغلته په د پیښې په اړه نوې خبرې څه دي؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. ورستی معلومات دادی چې ویل کېږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تیرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړی، خو تر اوسه لا معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی ویسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي ورته قومندان و. زه غواړم چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اوریدونکو ته ورکړم چې تیرې ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والی زلمی ویسا، امنیه قومندان جنرال عبدالرازق، د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان میلر، دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي، یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی ویسا، قومندان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون قومندان نبی الهام او د ناتو د غوښتنې ملاتړ قومندان میلر او په جنوب کې د ایساب قومندان، دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر اوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کامرامین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي، ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والی وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې چې په پیښه کې قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والی زلمی ویسا، د زون قومندان، سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم ځانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کومندو سرتیري هم را رسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خبره وه او خلکو یو ډول آرامه شپه تېره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دې د جنرال عزیز کرور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه لا حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینې سپداره ته وایي چې تاسو پرون دغه خبری غونډې ته ورغلی وی، په ځینو اوازو کې البته داسې ویل شوی دی چې خای د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوی، کڅام په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغه ته وضعیت څنګه ولیدل د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې لدی چې برید وشي په خبری غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و؟
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر خاتمه پورې هغه وخت چې لا هم مل رخصتېدی د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه ده رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي تازه البته د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې نه دېرش ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم کس دنده پیل کوي دا یو اوږده پروسه ده، او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر له لارې انتخابېږي. خو دا چې طالبانو نفوذ البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی وو تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی، موږ به پر روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو، له تاسو نه په ژوندۍ بڼه رخصت غواړو، تاسو له یو رپورټ سره پاتې کیږو. دوستانو، صادق رښتینی وو چې له کندهار څخه یې تازه حال راکوه. په کندهار کې پروند ولایت په ودانۍ کې د یو سرتیری په ډزو د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس ووژل شو. نن داسې هم ویل کیږي چې د کندهار والی زلمه ویسا چې پرون سخت پی شوی وو د وراوختو ټپونو لکبله ساور کړی، په رسمي توګه دا رپورت لا تایید شوی نه دی. صادق رښتینی په یو راستولي رپورت کې د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې ده چې د وژل شوی جنرال په څرګندونو پیلېږي.
کور مې په جنجال اخته کې تر اوسه مې څوک راکا خطا ایستلی، عمر می نه دیش کاله و درمه میاشته د خیر.
سلیبیش کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د ډن ولسوالی په منصور کلی کې زیږیدلی وو. خود ژوند ډیره برخه د کندهار په سپین بلده ولسوالی او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیر کړی و. د طالبانو د نظام تر لنګې دوه وروسته قمندان رازق د کندهار په سپین بلده کې د سرحدي پولیسو د قمندان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار نام نسو او د طالبانو نفوذ تر کندهار ښار پورې ورسېد، قمندان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولوباوه، او په دې توګه نوموړی د 2019 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د قمنداني ترڅنګ د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکل شو. قمندان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم، په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څخه فیصدي ډېر صفر نه ون صفر. په کندهار کې موږ ډېر لس کسه اویا کس ضابطان درلودو، په هغه کې ډېر لس کس کنداري ضابطان افسران مو دي. اوس 2200 کسه زه د لسم او دولسم فارغ ضابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا زر کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي، د دوم برتمنۍ اوس څوک چګلنان دي، څوک فرناندی، څوک نومړی برتمناندی، څوک دوم برتمناندی، دا ګرد د مکتبو د پانتونو فارغ دا د کندهار د خلکو کومکو دوم کومکه دا و چارې ولسوالۍ ته زولاړم. دې ته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو، څنګه جوړي آرام کو، څنګه ارغندا و آرام کو، څنګه شاولیکو ټوخاکریزو ارغسان او معروف نور ولسوالۍ دې طلبه کوي. په سره کم چې ما خپل وصول ورتول چې زه غواړم جنگ زنه وانه چې بازار کومه بنس کې وکم، زه جنگ نه وانه د کلی په ما بنس کې.
پر کومندان رازق شاو خو 15 د شاملې وسبې چې لنځ دې ټول ژوندۍ وتلی وو، او یوازې په یو ځان وژن کې حمله کې سخت پیسو
چاوتنی د 15 د شټې را باندې سوي. دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر مې کوم پټاو سوي دي، داسې چې مخته موټر روان دي د بیلټ ګټانو مې نه تولې دي، په کمین کې راګر سوي او انتحاري عملیې را باندې سوي دي، پر موټر مې سوي دي یو وار نه څو وار، مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې را باندې سوي دي عملیې را باندې سوي دي. اوس دی ورسره عادي سوی م، دا تصور کوم دا نرم شته څه شو، لکه یو عادي خبره چې تېر دي، به تاثیر هم نه را باندې کوي، جن به کم نه په کوم، تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرزاق سره له دې چې د وسله والو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده، په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شینوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته راغی چې کومندان رازق خپلو سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسله والو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ. پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سپل. نوموړي دغه راز یوه اونۍ مخکې خپلو سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرښه د اغزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبو کې فوټبال خوښاوه. د نوموړي څخه درې میرمنې، شپږ زامن او لوڼې پاتې سوي. د پنجشنبې په ورځ دغه تر وژل کېدو څو ساعته وروسته د کندهار د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي کشر ورور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکي.
دوستانو، د جنرال عبدالرزاق ژوند ته کتنه وه صادق رښتینی وړاندې کړه. دا کندهار دا پیاوړی د امنیه قومندان په داسې حال کې وشل کېږي چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې انتخابات وشي. د انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښې هغه امنیتي ګواښونه چې لا د مخه موجود و نور هم زیات کړي دي. احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د ښاغلي جلالي د خپلو خبرو په پیل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشنۍ ځای دی چې په دا وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو لپاره ورځي، دغه حادثه کېږي د لپاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده، ځکه طالبانو په خپل ویلي و چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به خپلو حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدیدې کړي. او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه مؤثر دي، دا واقعا د هدف دا دی چې انتخابات دغه کې په خلکو کې وارخطایي ویر پیدا کړي. مګر انتخابات په هر صورت باید وشي. انتخابات که هر څومره ستونزمن وي، هم څومره مشکلات ولري، هغه مفید دی چې افغانستان خلک باید ګمان کوم چې د افغانستان خلک باید اوس د همدغه تهدیدونو په مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
ښاغلی جلالي، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیستی یا هر بله ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځایه پورې رسولی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کی شک نشته چې دوی نفوذ کړی د په دې امنیتي قواوو په لیکو کې، او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوی ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخباراتو ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تیر وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبان لخوا چې د امنیتي قواوو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي، هغوی لوی ستونزې دولت ته پیښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولی، ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته ستانکزای صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی، او هغه تنه د کندهار د پاره نه دی. البته په کندهار کې کولای شي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې کندهار محلي او تی امنیت تامین شي، خپله د هغو نهادونو نه بنسټونه باید استفاده وشي چې اوس په کندهار کې دي، هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی حدس واهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګورې، امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره چې دېږي، عمره د چیلنجونو مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامدار کار دی، یو دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کېږي، چیلنجونه پیدا کېږي، کوشش کېږي چې خلاوې چې دغه چیلنجونو سبب ګرځېدل دي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکی څنګه یوازې جنرال رازق په نخښه کړی، په داسې حال کې چې د نړیوالو قواوو عمومي قومندان هم هلته حاضر وو؟
البته دا څه فکر کیږي چې هدف جنرال رازق او همدارنګه د بینی قواوو قومندان وو، دوی دغه څه ویلي دي. خبره دا ده چې جنرال رازق په قندهار کې یو مؤثر شخصیت وو او د امنیت لپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا د خپل ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوب باندې د حملې وزي د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځانته ورکوي، اعتبار اخلي.
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی دی افغانستان کې، البته په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړي وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره دی چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په تیرو 15 کلو کې چې انتخابات د پارلمان نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات
ترسره شي. دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پوخانی وزیر علي احمد جلالي سره مو په روسي امنیتي وضعیت د ازادي راډیو مرکه اوریده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا به لومړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د غزنی اوسیدونکو به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رای ورکونې د مرکزونو امنیت نشي نیولی. په دوام کې راغلي چې د 1,000,000 کسانو ګڼ مېشتې غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 3,340 مرکزونو یوازې 5,040 مرکزونه د رای ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلومات خبرونې هم په افغانستان کې د شنبې ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالی ورکونکو د 300 میلیارد ډالر مصرف ته په کتو امریکایي پالیسي جوړونکو یو ښه دلیل لري چې د ډیموکراتیک حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلومات په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1,400 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلومات په مقاله کې له فاریاب ولایت د سروې د یو ګډونوال خبره راخستل شوې چې ویلي دي معمولی رای ورکونکو خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلي د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو، د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره د ټول افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د خام نه د ټینګخ په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو گاونډیو هیوادونو سره د تک را تک د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل چې د دې ترڅنګ باندې یو ورځ لپاره په کور دننه هم له استثناتو پرته ټول لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګخ په مخه په ټاکنو په ورځ به دغه لوی لارې تړل شوي وي. هدف دا دی چې وکولی شو شکل چې لازمه ده د دغه ملي او مهم پروسې امنیت ونیسو.
له لویو لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره چې کومې د تګ را تګ دروازې دي دا تړل کیږي که څنګه؟
دقیقا شنبه په ورځ چې ټاکنې کیږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوی.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 15,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 16,000 امنیتي سرتیري خایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی وایي چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دوستانو وطنی می بجی شوی ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. د پاکستان د پوځ مشر په یو پیغام کې په کندهار کې پرونی پیخه غندلې ده او ټینګار کړی دی چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د برید غندلې او د سولې د دښمنانو کار یې بللې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم په خپل ټویټر د کندهار په برید خواشینی ښودلې ده او دا یې غندلې. د برتانیا یو جګپوړې چارواکي وایي د هیلمند چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثباته راتلونکي او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. دا امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه ویل چې د سعودي عربستان د پنګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي ونې جوړیږي. دا تریتم شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو جټ الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده. دوستانو دا نور خبرونه سمک په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون و نور کاندیدان د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف کړی دي. په اړه یې کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه و کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظران نه موجود رایه بې باطلې سي. روحینا د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د خمو مدیریت لپاره لڅلور لا کوزیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړی دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا سینه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلن سوي بي.
آزادي رادیو امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو وایي چې په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ واورئ. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه خپروي.
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړ وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پنګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکشوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکي پنګونې د نوښت د سرمشریزې په نوم یادیږي په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې پلان شوی دی او د اهمیت له پلوه یې د بیدیا د داوس لقب ګټلی. د پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولویدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. منوچن په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوال سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. لدې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته یې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوی و د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې دي.
د تل د اتوشتمه نیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښت لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوی دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسول ده، نو تر پای راسره اوسئ. دغه پوښتنې مال ډاکټر صاحب څخه مطرح کوم. ډاکټر صاحب، ډیره مننه کوم په پیل کې خو داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره